په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی یو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی افغان حکومت وايي د سولې او ثبات لپاره په همکارۍ له پاکستان سره مثبت خبرې روان دي. د نقیب مسعود په وجنه تورن راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو عدالتي فیصله شوه. د شمالي کوریا مشر له امریکایي ولس مشر سره د ملاقات لپاره سنگاپور ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل افغانستان وایي چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه یې د همکارۍ لپاره له پاکستان سره خبرې په بهتره او لوړه سطح روانې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. نوموړي ویل هیله مند دی چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي. دی وایي
چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت حفظ وي، په هغه کې د افغانستان عزت خوندي اوسي، پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی اوسي. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړې، مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده، هیله بخونکي دي مګر محتاطانه شکل باندې.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ورستیو هڅو ملاتړ کوي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نرس کورېدو او روانو جګړو شروع کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په جنگ بندۍ اصلاح کیږي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وجنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې ده. د کار سره به راو انوار ته په ځانګړې کوټه ورکول کېږي. اخبار او ځینو نورو شیانو ته به لاسرسی لري چې عام قیدیان یې نه لري. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ پرون مشال ډیډیو ته ویل چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته، خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنجوي. نقیب مسعود د دې کال په جنوري کې د راو انوار په مشرۍ پولیسو لخوا وژل شوی و. په هغه تور پورې کړل شوی و چې د وسلوالو سره تعلقات لري، خو وروسته حکومتي څېړنو ثابته کړه چې هغه بېګناه و. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون ویل چې شفاف انتخابات یې د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نواز ګوند حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چا نسله کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن عسکری غوره کړي. مسلم لیگ نواز ګوند یې په ګمارنه خوشاله نه دی او نیوکه یې پې کړې دي، خو حسن عسکری وایي دی به د انتخاباتو پر مهال د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه ولري.
یہ ایک لمیٹڈ ٹائم اسائنمنٹ
زما دادان دا د لند وخت لپاره د بنیادی لومړیتوب مو د خو او شفافو ټاکنو کول دي، تر سوچ د مسلم لیگ نون خبردانو د هغوی اعتماد به هله بحال شي چې زما کارکردګي وګوري. زبا داسې کارونه وکم چې زما په خیال د هغوی شکونه به لري شي. په پاکستان کې راتلونکو عام انتخابات د جولای په 15مه کېږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د چین ولسمشر شی جین پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. په قینګ داو ښار کې د دې سازمان د نننې غونډې په پیل کې شی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراغ لاست په ویلو سره وویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. پاکستان او هند تیر کال د دې سازمان برخه شول، خو نن یې پکې د دایمي غړو په حیث د ګډون لومړی وار وو. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېده. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. له خپلمنځي ملاقات مخکې به دواړه مشران په جدا جدا ډلو کې د سنگاپور د وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. د ټرمپ او اون ترمنځ دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په غرض کېږي. ترامپ ویلی د کیم جونګ اون سره ملاقات د شمالي کوریا لپاره یوازنی چانس دی، خو دی مطمئن دی چې خبرې به یې نتیجه ورکړي. په همدې حال کې نن ډونالډ ټرمپ هم په کینیډا کې د جی 7 یا وو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له غونډې سنگاپور ته خوځېدلی دی. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ پر مختللو وو هیوادونو یا جی 7 سرمشریزی وروسته له هغه به ترتیب کړه چې له ګډې اعلامیې یې خپل تایید بیرته واخیست، حالانکه په ابتدا کې یې منلې وه. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا او اتحادیانو ترمنځ یې لانجه جوړه شوې ده. د جی 7 دغه غونډه پرون د کینیډا په کیوبک ښار کې ترسره شوه. هم پرون ناوخته ترامپ په خپل ټویټر یو پیغام کې وویل چې دغه اعلامیه د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ترودر د دروغو په بیانونو اساس جاری شوې ده. ولسمشر ترامپ خپل استادو ته هدایت ورکړي چې د حتمی اعلامیه تایید نه کوي، خو کینیډا ویلي چې په دې اعلامیه د جی 7 اووه واړه هیوادونه سلا شوې دي. په دې اعلامیه کې د سوداګریزې همکارۍ زیاتولو، د روس خلاف د سختې رویې خپلولو او د ایران د اټومي پروګرام د مخې نیولو په اهمیت ټینګار شوی دی. خو ولسمشر ترامپ دا نظر لري چې په دې کې د امریکا لخوا په بهرني سامانونو د مالیې نوي قوانین عملي کول د سپکاوي په توګه بلل شوی، خو امریکا به دې لړ کې د فشار لاندې ناراضي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه، او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یو ری په اسلام آباد کې افغان سفیر نن لمشال لري سره په خبرو کې هیله خو دا چې طالبانو هم له پاکستان سره د روانو خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې روغ جوړې تلار هوار شي.
ان شاء الله په افغانستان کې روانه جګړه به بل اخره د خبرو لای حل کیږي.
پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور نیول شوی د پولیسو افسر راو انوار ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړ. یو وکیل وایي بی کلاس مخورو قیدیانو ته او په ترڅ کې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې اوري چې د یوې لیکنې یا یو کتاب ژباړلو پر وخت یو ژباړن باید کومو مهمو ټکو ته پام وکړي.
نه ډېر یو قوت پکار دی د مترجم لپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دغه محتوا داسې ترجمه کړي چې ته لولې داسې فکر وکړي دا ترجمه شوی نه دی.
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره ژورې خبرې روانې دي. حضرت عمر زاخلوال نن له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د سولې لمړنې نخې نښانې مثبتې دي. په عین حال کې پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم نن د شنګای همکارۍ په سازمان کې د افغان اوربند هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر وایي له اسلام آباد سره د سولې پر یو پلان موافقه شوې چې اوس یې عملي کولو ته توجه ورکوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره خبرو ته محتاطانه هیله مندي ښیي. حضرت عمر زاخلوال نن له مشال رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویل له طالبانو سره د خبرو هڅې ګړندۍ شوې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې پرون طالبانو د اختر په درو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. تر دې مخکې د جون پر 8 افغان ولسمشر اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې له 28 روژې څخه د کوچني اختر تر 15 یو اړخیزه اوربند اعلان کړ. حضرت عمر زاخلوال وایي تر پردې شاته کافی اندازه هڅې روانې دي چې د په وینا مثبت نتیجه به ورکړي.
ابتدایی چی دی مثبتی دی مگر محتاطانه باید اوسو په داسې حد کې هیلي ورکول خلکو ته چې بیا بینا خاصه هغې ډېر هیله مند شي او بیا پرمختګ ونه اوسي نو بیا مایوسوونکي اوسي. مگر هیلي به مطلق هم د لاسه نه ورکوو. زه شخصا امیدوار یم هغه حد چې څه یې طبعا تاسې ګورئ د پردې شاته کافي اندازه زیاتې نورې خبرې شته. همدومره ورته ویلی شم چې زه په دې باندې چې ان شاء الله په افغانستان کې روانه جګړه به بل اخره د خبرو لای حل کیږي.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د ولسمشر تر اعلان وروسته د جون پر 8 په بیان کې وویل د افغان حکومت د اوربند پابندي وکوي. خو امریکایي ځواکونو او افغان حکومت دواړو ویلي ول چې دا اوربند یوازې د طالبانو لپاره دی او د اسلامي دولت یا داعش او القاعده ډلو پر ضد پوځي عملیات به دوام ولري. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي د یکشنبه نوموړي نن په چین کې د شانګهای همکاریو سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. د پاکستان دولتي راډیو د ممنون حسین لخلي زیاتوي چې پاکستان او افغانستان د سولې او ثبات پر یوې جامع تګلارې کار کوي. تر نوموړي وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي د پلان یادونه وکړه او ویل چې دا دواړو هیوادونو د مې پر 14 لاسلیک کړی دی. د ارګو پاڼې نن د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د اشرف غني د وینا متن خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان او پاکستان اوس د سولې او ثبات د جامع ستراتیژۍ پلان عملي کولو ته توجه ورکوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره له پاکستان سره د لوړې سطحې خبرې روانې دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطح باندې چې په یو بهتر او لوړ سطح باندې دي، ژورې خبرې دي. بیا هم سي مطبوعات تر اوسه او زیاتې مطبوعات نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ وی په هغه کې د افغانستان عزت خوندي وسی، پاکستان د افغانستان کې د سولې او صوبات حمیوسی په دې باندې کافی اندازه خبرو پیشرفت کړي. مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده، هیله بخون کړي مګر محتاطانه شکل باندې.
زاخیلوال وای ډیر د سشتا چې رسنیو ته په اړه معلومات نه ورکوي، خو هیله مند دي چې د اسلام آباد سره خبرې به ښه نتیجه ولري. دا البته زیاته کړه چې د سولې لپاره اصلي او مهم اقدامات بین الافغانی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو وسنۍ اوربند نور وغځوي.
د پامیر ساحل رپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د اعلان هرکلی کړی چې وایي د اختر په لومړیو درې ورځو کې جنگ بندي کوي. تر دې مخکې ورته اعلان ولسمشر غنی کړو افغان ځواکونو ته حکم کړو چې د روژې په اخرنیو دریو او د اختر په لومړیو 15 ورځو کې پر طالبانو بریدونه نه کوي. دا ډزبندي ځکه مهم او تاریخي بدل کیږي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په تیرو 18 کلونو کې کله داسې نه و شوي. فرشته جلالزه تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړه په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. ښاغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبین دي.
متبن دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره، د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومنیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 28 منیټې څخه به د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند وي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او ویل چې وسوال به په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تاروزی حمله نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس د جمعې پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافی اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره له دې چې د حکومت او طالبانو له لوري دا موقت اوربند هرکلی کوي، پر دواړو خواوو غږ کوي چې له دې موقع دي کار واخلي او د اوربند دایمي کولو لپاره د مذاکرې پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه خواوی باید تروریستي او رنګارو ډلو ته د دې پرمختګ د تخریب اجازه ورنکړي.
په دغه اوربند کې اوس هم د سکشنی ستونزې ستاسو د بیلګې په ډول په دغه اوربند کې یوازې طالبان دي. په دې اوربند کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. د همدارس طالبانو ته هغوی هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتیرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی دریځ هغه مخکنی دی. دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګریوان یې بیرته هم هغه کې ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاحکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی، خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
فرشته جلال زبید، افغان حکومت او طالبانو له لوریو د ډزبندۍ اعلانونو پر موضوع د فرانسې خبري ایجنسی ولیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي که څه هم د افغانستان د روغې جوړې چارې بشپړې ده، زیات وخت اړتیا لري، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان به د دغې 10 کلنې جګړې ختمولو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
د فرانسې خبری ایجنس تازنو کارپوهانو د خلی پورس ویلی د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ د اختر پر ورځو کې اوربند باندې ستې 10 کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لار هواره کړې، خو د سولې تړون کېدو ته لا هم نورې خبرې وخت پاتې دي. طالبانو د خلی پورس په یو خبر پاڼه کې ویلی ول چې د اختر په لومړیو دریو ورځو کې په پر افغان امنیتی ځواکونو حمله نه کوي، خو په بهرنیو ځواکونو به بریدونه دوام ولري. له دې دوه ورځې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی و چې د یوې اونۍ لپاره به د وسلوالو ضد عملیات نه کوي. افغانانو د طالبانو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. د کړکیچ نړیوالې ادارې یو سیړونکي برهان عثمان ایف پی ته ویلي که د شریکه ډزبندي کامیاب شوه نو د سولې راوستو لپاره به یو ښه ګام وي. په کابل کې یو غربي شنونکي ایجنس ته ویلي د افغان حکومت او د طالبانو د اوربند احترام کول دا اشاره ورکوي چې دواړه لوري دا کار کولی شي. نوموړي زیاته کړه ډزبندي دا هم څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په خپلو جنګیالیو د کابو اچولو جوګه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ډزبندۍ د اعلان د زیارت پر اوس په داسې وخت کې وکړ چې د افغانستان د دینی علماو سترې شورا ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. ایجنس لیکي سمو د وړاندې طالبانو په یوې خبر پاڼه کې له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي وو، خو واشنگټن له دې انکار وکړ. له دې وروسته بیا په فروری میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سترې خبرو وړاندیز وکړ، خو طالبانو ورته پام ونه کړ. ایف پی لیکي کېدای شي چې د اوربند باوجود هم افغانستان کې جګړه دوام ولري. افغان حکومت او طالبانو دواړو د برید په صورت کې د رد عمل کولو ویلي دي، او طالبانو خپل اوربند د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لپاره هم نه دی اعلان کړی. امریکایي ځواکونو ویلي د اوربند پر مهال به د داعش ضد عملیات زیات کړي. ایجنس لیکي دا اندېښنې هم شته چې حقاني شبکه به د خپلې مخالفې ډلې له لورې لا نور بریدونه وکړي. په کابل کې یو بهر ملکي سفارتکار ویلي د ده په اند حقاني شبکه به په اوربند کې شامل نه وي، او که کومه پېښه وشي ذمهواري یې داعش ومني نو دی به پرې حیران نه وي. په واشنگټن کې کارپو مایکل کوګلمین ایجنس ته ویلي د طالبانو د جګړې ودرولو څه هدف نشته، او دا فکر کول به بې ځایه وي چې د لږې مودې د اوربند به د پخلاینې عمل لپاره لاره برابره کړي. نوموړی زیاتوي خو د اوربند لږ تر لږه افغانانو ته د لسیزو راهیسې روان تشدد ختمېدو لړ کې د سور وسو لپاره د ساه اخیستو یوه موقعه ورکولی شي.
پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي لنډمهالي اوربند هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دوی په سیمه کې د ټولو سولهییزو هڅو ملاتړ کوي. د افغان حکومت وروسته د طالبانو لخوا د ډزبندۍ د اعلانونو په داسې حال کې هیلې پیدا کړې چې امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار لوبولو غوښتنه کړې ده. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه مرسته کولی شي دا به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واړه اختر لپاره د افغان ځواکونو په وړاندې د 3 ورځو اوربند اعلان کړی دی. د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره د روژې له 8مې د اختر تر 15مې د اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار روبولو غوښتنه کړې ده. دا چې په دې لړ کې پاکستان څومره کردار ترسره کولی شي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پوهان ډاکټر اعجاز خټک یې په اړه وایي.
پاکستان په دې کې رول چې دی نو دا وینا چې روسي نه هم غلطه ای، او دا وینا چې بس پاکستان نو اوفر سیسین کوي پاکستان په وینا تو دا زیر کول دی پاکستان رول. نو پاکستان هو ډیفینیټلی پکې رول ښکاری دا سره چې د پاکستان افغانستان امریکې مسله دا چې دا سل غل شروع شي دین بلګ شروع شي دا پکې د بندي له خبر او سره تاسو مخکې نه شي او خبرې شي دي خلک ملاقاتونه هم تقریبا ارنج شي دي. نو ډېر یقین سره سره اس شو لري چې ډېر کمپلیکس شي دي دومره سمپل نه چې پاکستان افغانستان سره طالبان کې نه سره مسله ختمه
اجاز خټک زیاتوی ډزبندی کده یوې ګنټه هم وی هر کله یې پکار دی. بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو پوهان نصر الله ستانکزی وای د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره پکار ده چې کابل او اسلام آباد نږدې اړیکې او صادقانه همکاري ولري.
پاکستان دې رول درلودلی شي. دوا خبرې باید دوا سټپه یا دوا ګامونه واخلي. اول سټپه او ګام باید دا وي چې اعتماد فضا رامنځته کړي، بل لپاره باید عملي اقدامات وکړي. دوم اقدام هغه شی ده چې هغه شمېر افغانان چې هغه مراکز چې د افغانانو یا د بهرنیو تروریستانو په لاس کښې دي هغه باید بند کړي، عملي اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا په کار ده چې د تفاهماتو مخه ډپ نه کړي او د نورو هېوادونو رقابت خپلې خاورې ته رانه وړي.
د زیارت په ورځ د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو یوې خبري غونډې ته ویلي چې امریکایي او نیټو ځواکونه به هم د افغان ولسمشر لخوا د ډزبندۍ د اعلان احترام کوي او تر هغې به په وسلوالو بریدونه نه کوي تر څو چې په دوی برید نه وي شوی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. عدالت د مسعود د وژنې په تور د نیول شوي پولیس افسر روانوار لخوا هغه ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړ. د نقیب مسعود وژنې په ټول هیواد کې پښتانه پارولي او په نتیجه کې پښتون ژغورنې غورځنګ مخته راغلی دی. دا چې د جیل بی کلاس څه ته وایي او د نقیب مسعود وکیل په دغه اړه څه نظر لري د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر روانور لخوا هغه ته د بی کلاس جیل سهولتونو ورکولو درخواست ومنل شو. دې اورېدنې ته روانور هم حاضر کړل شوی و. یاد عدالت په دغه موقع وویل چې خپله فیصله به د سند های کورټ له فیصلې وروسته اوري او بله اورېدنه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کوي. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د روانور لپاره په جیل کې د بی کلاس منظورولو په اړه تیر ماښام مشال لیډو ته وویل که څه هم دوی به مخالفت کوي خو په قانون کې دا سهولت شته.
دا انګریز له وخته دا روان دی په دې په معنا باندې چې دا کم لوی آی پي کس هغو ته به دا سهول لري. په دې اوس وخت کې نو یا ډېر زیات اپروچ لري هغه ته دا ورکول کښې او یا دارنګه هغه د پیسې په معنا باندې لکه پروفیسر یو ډاکټر یو
دا چې په جیل کې بی کلاس څه معنا لري، یعنی د عام قیدی او بی کلاس د یو قیدی ترمنځ څه فرق وي، د دې پوښتنې په ځواب کې شریف کاکړ وایي
ودته سهولت زیات دي. یعنی هغه د په کمره کې وه چې کوم پلیټن یا دته د اخبار یا دته بل د رسنۍ کوم سهولت دي.
د وزیرستان د ځوان نقیب مسعود مړی د 13 جنوري په 14 نیټه په کراچۍ کې موندل شوی و. دغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور ادعا کړې وه چې نقیب مسعود او د هغه نور ترهګر ملګري په پولیس مقابله کې وژل شوي دي، خو وروستو د پولیسو د پلټنو نه ثابته شوه چې نقیب مسعود ترهګر نه و او بې ګناه وژل شوی و. د یوې عدالتي فیصلې تر مخه د روانور لپاره خپل کور یو وړوکی زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
فرانس پریس اجانس لیکي د پاکستان پوز ویلي دوی د پاکستانی نژاد برتانوي خبريالي او سیاسي فعال ګل بخاري په تختولو کې لاس نه لري او غواړي چې دغه پیښې پوره پلټنې وشي. بلخوا د نوموړي له تختونې سمدستي وروسته د هغې ملګرو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو د دغې پیښې لپاره د اعتراض ګوته د هغې هیواد امنیتي ادارو ته ونیوله. فرخنده صد تفصیل کوي.
ګل بخاري د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نامعلومه وسله والو وتښتول او څو ساعته وروسته د چهار شنبې په سهار خوشې شوه. هغې به په خپلو لیکنو او ویناو کې زیاتره د پوځ په سیاست کې پر رول تنقید کولو. د هغې د تښتونې سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغې د خوشې کېدو لپاره یو مهم پیل شو. هغه برطانوي شهري ده او د برطانیې های کمیشن د هغې په تښتونې اندېښنه ښودلې ده. ای پی لیکي د تیر ګل په ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې پر هغو خلکو سخت تنقید وکړ چې په پوځ او امنیتي ادارو تنقیدونه کوي او دوی ته یې په ټولنیزو رسنیو د پوځ خلاف د څه ویلو نه د ډډه کولو وویل. خبری اجانس لیکي ګل بخاري په پاکستان کې د پښتنو د غوښتنو په اړه د پښتون اژغورنې د روان تحریک لکه ملاتړې همدا او اکثره یې په سوشل میډیا په خپلو لیکنو کې د دغه تحریک د غوښتنو ملاتړ کړی دی. ای پی لیکي په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ کتغرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او د پوځ ویان په خپلو خبرو کې د هغو کسانو د ټویټر نمونه هم وښودل چې په پوځ او نورو امنیتي ادارو سخت تنقیدونه کوي چې دغې په ټولنه کې داسې اندېښنې او پوښتنې هم راپورته کړي دي چې د پوځ ویان په خپلو دغو خبرو کې د ځینو خبریالانو او سیاسي فعالانو ژوند په خطر کې اچولی دی. خو د تېرو جمعې په ورځ میجر جنرال آصف غفور وویل د دغې خبرو مقصد یې دا نه و چې ګینې په خبریالانو عریضه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
پاکستاني ډاون رسپانه په غیبات کې د نگران حکومتونو د مقررولو لپاره د شو آئینی بدلونونو پاړه د لیکوال احمد بلال محبوب مقاله خبر کړی. په دغه مقاله کې راغلی د 1903 کال په آئین کې د نگران حکومت د مقررولو سپیناوي نه ده شوی خو دغه وضاحت بیا وروسته په 13 آئینی ترمیم کې مخته راغلی دی. شاهین بونیرې جزئیات راکوي.
د 1903 په اساسي قانون کې د ولسمشر په ثواب دي د قامي سملې د ماتولو او نگران حکومت د مقررولو سپیناوي نه ده شوی. په دې کې دوه لارې ښودل شوې دي، یوه چې کله قامي سملې د خپل واک موده پوره کړي او دویم چې کله وزیر اعظم ولسمشر لا مشوره ورکړي نو سملې به ماتول شي. هم دغه وجوه چې کله وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ولسمشر ته د قامي سملې د ماتولو مشوره ورکړه نو د وزیر اعظم په توګه یې خپل کار له دوام ورکړ او د 1908 انتخابات یې وکړل. په کال 1915 کې جنرال ضیاء الحق په آئین کې دا بدلون راوست چې کله ولسمشر اسمبلی ماته کړي نو په خپل ثواب دید با نگران کابینه ټاکي. کله چې جنرال ضیاء الحق په 1918 کې د محمد خان جنیجو حکومت برخاست کړ نو اړومبې نگران کابینه یې وټاکله خو د کابینې د مشرې لپاره وزیر اعظم مقرر نکړ. دویم نگران حکومت په کال 1990 کې د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت د لری کولو نو وروسته وټاکل شو. په قانون کې داسې څه ذکر نه و چې نگران وزیر اعظم به غیر جانبدار وي نو د هغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشر غلام مصطفی جتووی وزیر اعظم وټاکل شو. دریم نگران حکومت ولسمشر غلام اسحاق خان هغه وخت وټاکه چې کله یې په کال 1993 کې د نواز شریف حکومت مات کړ. د مسلم لیگ نه باغی میر بلخشیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر کړل شو. دا نگران حکومت د لګي مودې لپاره و ځکه چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتول غیر قانوني وګرځول او د نواز شریف حکومت بحال کړ. نواز شریف بیا اسمبلی مات کړ او پوړومبی ځل د ملک میراج خالد په شکل کې یو غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وټاکل شو. تر کال 2002 پورې د نگران حکومت مقررولو په قوانینو کې څه بدلون نه و شوی. د جنرال مشرف په واکمنۍ کې پکې یو بدلون راوستل شو. د دې بدلون تر مخه به نگران حکومت یوازې د ولسمشر په ثواب دید نه بلکې د قامي سملې د تحلیل نو وروسته مقررول شي. د دې بدلون نو وروسته جنرال مشرف محمد میا سومرو او شوکت عزیز نگران وزیر اعظمان وټاکل. په 13 آئینی بدلون کې دا پریکړه هم وشوه چې نگران وزیر اعظم او د صوبو نگران وزرای اعلی او داغوی د کورنۍ غړي به په انتخاباتو کې برخه ناخلي. اووم نگران حکومت د میر هزار خان بجرانی په مشرۍ په کال 2013 کې مقرر کړل شو. په کال 2018 کې د یو بل بدلون تر مخه د نگران حکومت د کار سپیناوي وشو. نگران حکومت به هر څه د الیکشن کمیشن په مشوره کوي او د کمیشن د اجازه نه بغیر د یو حکومتي چارواکي تبادله هم نشي کولی.
دا مشال ریڈیو دا
ردونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د سولې او ثبات په حق لا د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتره او لوړه سطح روانې دي. حضرت عمر زاخلوال نن مشال ریډیو ته ویل هیله مند چې دا خبرې ترې نتیجه ورکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ کوي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب میسید د وجنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د پولیسو په خواني مشر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. د نقیب مسعود او یو وکیل ویل دي چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کول وروسته پرون ویل چې شفاف انتخابات یې د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نواز ګوند حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چا نسلا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن عسکری ورکړ. نن د چین ولسمشر شی جین پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند په شنګای سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. په قینګداو ښار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې شی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراغ لاست په ویلو سره ویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. او د سنگاپور چارواکی وای د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېده. نو موله به حالت له امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. د ترامپ او اون ترمنز د تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په غرض کیږي.
اوردونکو په د خبرونه په پاتې برخه کې مو تاسو لپاره دوه نیوز پروګرامونه ساتلي. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول ستونزې او سرکار خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. دونن په خبرونه کې باوري چې د خیبر پښتونخوا سره زمشو قبایلی سیمو کې کارکونکي د صحت خزینه کارکونکي وای چې د تیرو یو لسو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي بیل شوې. دغه د صحت د محکمې کارکونکي په ډیرو سختو حالاتو کې د ګوزن پر ضد د ساسکو کمپاین سره سره په کلیوالو سیمو کې د ولس لپاره یوازینی ذریعه ده چې د صحت په اړه آگاهي او ابتدایي صحي مرستې ورکوي، خو تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي. دوی یو شمیر احتجاجونه هم کړي او د چارواکو سره یې په دې لړ کې ملاقاتونه هم، خو د دوی په خبره تر دا مهال ورسره تشي وادي شوي او تنخواګانې هم هغسې بندې دي. دا چې حکومت دوی ته ولې تنخواګانې نه ورکوي همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
امن مظاهره م کړی وه، دا وخت ډیر وشولو، وخت تقریبا جولای 2017 نه بند شي وه. بے تنخواہ نوکری کول دا ډیره خرانه خبره ده. کله موږ ضرورت د پاره لګیو چې دا منډې وهو، د کور یو ځان هم نشي وتلی، خو ضرورت د پاره به وځي.
چکمی ایکسرسائز دی ویریفیکیشن پروسس کی چکمی ٹھیک رہو جی کنا اگر تو رہتا ہوں میرا بھی کی کہ چاہے میچ تنخواہ پاتے ہو چاہے لو تو میچ تنخواہ پاتے ہو.
د دغو کارکونکو چې ورته لیډی هیلت ورکرز ویل کیږي په دې ستونزو زموږ همکاري فرخنده اسد دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلی سیمو کې روغتیايي کارکونکو وایي د تیرو یوولسو میاشتو راهیسې بغیر له تنخواه کار کوي. دوی په پولیو مهم کې برخه لري او داشن په هر یو کلي کې کور په کور هم ګرځي. د کوزي کور مې عقیق جان وایي دا لومړی ځل نه چې دوی مظاهره کړي. هغه وایي دوی په مارچ کې هم مظاهره کړې وه او دې سره سره په غلنۍ او خیبر ایجنسۍ کې هم ښځو روغتیايي کارکونکو په څو سواري حکومتي چارواکو ته د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی.
پر امن مظاهره م کړی وه، دا وخت ډیر وشولو، وخت تقریبا جولای 2017 نه باندې و جولای تنخمونه وخصي 2017 ولا ناغه نه اوس د مې پورې ده نه څو متوخه درو باندې دي.
د مومند ګلشن بيبي وای هر ورځ روختون ته زی ورکشاپونه نورسته کړی هم کوي او کور په کور نه اواز ته پولیو مهم بلکې پنورو کمپاینونو کې هم برخه اخلي خو تنخواهی نشتا.
یار مه نه اوس چې موږ ته څنګه ځان نه دی مې شو یو ولس نه شته په دغه په خور هرات نه سبا کول اوس راته لکه دا تړلې تا مراټو چې دی پیلې به تاسو ته ملوش په دې پیلې باندې خو دې کو چې ریسټو کار دی او رزم غیر ازري نه شو کولی اسپیټال تر روزانه رواني پولې روزانه کوو چې سفر یې خپل کوو انکار خو نه شو کولی انکار کوو بیا ته بس څنګه ځان دې نه ځي کوم خو په تنګ دی شو کنه سمات کال خو بیرن به تنه خاله نو کوي کول دا ډیره غرانه خبره ده کنه خو ضرورت د پاره دی چې دا منډې و هو د کور یو ځان هم نشي وتلې خو ضرورت د پاره به وشي چې روزانه رواني ډیټایل او یا یو قابل فورم د ترلو وي چې زموږ بچو کې سو کار روزګار رواني.
ګلشن بيبي وای نوکری هم اوس په خښه وي دا خو تنخوا نه لري.
د تنخواګانو د نشټوالي د ستونزې سره د مومندو باجوړ اورګزو شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر او کورمی لیډی هیلت ورکرز مخ دي. په دغو کې یو د کورمی د یعقوبی کلی ارش بيبي هم شامل ده. د ارش بيبي سره کړي مرکې ته مو پام راګرځوم. بيبي دا راته وایي چې تاسو د څومره مودې نه دغه د لیډی هیلت ورکر یا د ایل ایچ ډبلیو نوکری کوي؟
سر مو 2003 لګیدلی.
او ته صرف کار اوم په کورم کې کوي؟
او خپل کلی کې زه کار کوم.
او ستا بچی شتا واده دې کړې دې څومره کور نه دی؟ دا
ما بچی نشتا کوي نه مډی را نو یادې
چې کله تاسو نوکری ملاو شو نو ستا څومره تنخواه و هغه وخت؟
ما تنخواه 1500 روپۍ و.
او اوس څومره ده؟
۱۵۰۰۰
روپیا تنخواه. نو تاسو دا دومره کارم کوي او دغلته کې د پولیو د ډینګي او دغه نور واکسینم کوي نو دا حکومت څه وایي چې تاسو له تنخواه ولې نه درکوي؟
سر باس مونی ده چه اغا نخالی کار در نغاری نورا تنخوا من خواه غم ده نکری چه خبری تو دا سنگی اغا ده لکبتابر ده تا کار نیایی تو کار وکوی تنخوا نرکایی چه خبری اغوی با چو اغا بوی ورکینه؟
نه نو لکتاسو تا چا مشرانو سویلی دی سه خبره کرده چه ولی نیشت تنخوا؟
بس متاخی ده خبره کاله تو ده ساسو تنخوا یای ده پخیجی یای ده چه دا تیم خالی.
نو لکه دا ویلی دی چې څومره ټایم باخلی؟
بس هغه ویلی اوسه کې دا پیل نه ویلی دي چې پیل نه به تاسو ته تنخواه ملاویږي خو زه خو هغه ته لاړم کربلا ته لاړم بیا غزونه مهمه یاره ویربوډي وسادي ته هغوی ونی څه کار کړی نه وویله چې هغه خپله راشي کار به په وکړو. نه بیا زه وپاسې کې څه راغللم درې ورځې ما خونې کې یو شول ما نه وو هغه کور بور ما هغه کړلو بیا لاړلو مسجد ته هغه بیا راووتلو کور نه راووتلو دفتر ته راغللو ما ته بیا څه کار نه کړو دوباره وپاسې کې خونې ته لاړلو ماته اوس پاته نشته چې ما به کاغذ مې کار شوی وي نه بوي شوی ماته پاته نشتهل.
ته دا چې تنخواګانې نه ملاویږي نو ستا ګزاره ستا د کورنۍ ګزاره څنګه کېږي؟
کورینه گزارا ایم ای کی یو لکا ټول زمي جوړ دي پټا دي بس نور ایم د سې څو هغه نشته لري بس کی کی خالي ما تنخوا دي بس زه خوني ته ارت راوړم لکا بچایو پاره خاني پاره زحات راوړم کنه او جامو زه.
نو دا به اوس کیږي لکه دا اوس چې ستاسو تنخوا نه ملاويږي نو ته به داسې کار جاری ساتي؟ نو تا سره نور څومره ملګری دي په دغه کورمه کې چې هغوی ته تنخواګانې نه دي ملاو شوي؟
سر لکه 160
نو دغه 160 کسانې جینکې دي او دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي؟ ها. او دوی ټولو ته د یولسو میاشتو نه تنخواه نه ملاویږي؟
نه.
نو تاسو ایجنسی سرجم سره خبرې کړي دي؟
مو سکری دی اچھا او سکی لکه کوم سرویس بوتی دی اقیا جوړی شي وی دی لکه دوی آی چې هغه دی آی دی یقین دی چې دا په لانی به تاسو ته تر خو ملوي
خلانه ده ملو
یعنی
نو ته روزانه دغل تک ستا کلینیک دی ک ته چرته دی دغل تک بی ایچ یو دا ته چرته کار کوي؟
سر سره زه خپل خونی کې کار کوم لکه دا دوایه ګلې شوم لکه واو مم شوم بیا اندسی کلی کې داستانې مانی وی ډرپونه وی دا یا کوم دا غیر هغه دې قانون کار دی وشه ذهن ته خیر دې ثواب دې سپار نه کوي
نو په دې د گزاره روانه
دې خوشاله دی لکه کله دې خوشاله دی مو کلی کې ډاکټر ماستر نشته چې چوکی واستنی وی یو ګل کوسره شه وریا بو چې تی بیا په کوډه نشي ټوله بس کی مو خو که سره خو دې لکه ورڅو خپل خونی ته احترام څه بس دوی تاوان هغه نه هر چی شي نه بعد چی ویدي بازار سره ته خو مې کستاني ګلکوسونه هر څه کوم ته
او دغه ستا د کلی څه نوم دی دا چې کوم کلی کې ته کار کوي
یعقوبی کلی
ها یعقوبی کلی نو په یعقوبی کلی کې تاسو نه علاوه نور څومره ایل ایچ ډبلیو شته
نه سر یک یو زه بیل ایام لکه نو سو کسان دی بهر آبادی ندیدو
ستاسو به عمر سمره یارش بی بی؟
ما عمر هستی دیش کار بوی که دایشی سر
تا سبک ویلی ده؟
ما سبک ویلی ده
سمره
لکه مون دوی سر یا تم والا غم اختلاف کنه بس مو اتم پاس کاره و
دیر دیر من نارش بی بی عباد و سو خوشحال و سی
السلام علیکم
جی ډیر ډیر مننه د دغه سیمو د لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو د نشټوالي د ستونزې په فاټا سیکریټ کې د صحت د سانګې مشر ډاکټر جواد حبیب مخې ته کې خوده او په سر کې میتر و پختل چې د دوی تنخواګانې ولې بند دي نو هغه وای
دا سدا چې دا ایډبلیو اس خدای په ځای نه خو اول یو پروجیکټ لاندې بیا د ریګولریزیشن شوی دی کورټ آرډر او دا د ریګولریزیشن په تحت باندې د دې تنخواګانې حوال د پی ایس ڈی پی فند نه بوي پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام باندې ورکو اینه بیا شفټ شو ریګولر بجټ ته ریګولر بجټ ته اوس اوړي دي او خو اوس پکې زونګه فاټ سیکریټریټ پکې دا یو کنډیشن یې خېر چیر اول موږ یو فزیکل ایکسرسایز ویریفیکیشن ایکسرسایز وکړو چه کیو گورو چه دے کے سونا کسان ایکچولی موجود دی پا فیلڈ کے پا گراؤنڈ باندے دائی سارا دائی ڈاکومنٹیشن چه دا ویریفیکیشن یا ایکسرسائز دوشی نو بیا چه کم کم پا کی ٹک وی نو آگئی طور تا تنہا ریلیز نو دا ایکسرسائز تقریباً کمپلیٹ کے دو والا دے سورا فاٹا کے چونکہ کولو نو ما خدای دې کمینګ ویک پورې به دا ایشو به ان شاء الله ریزالو شي
نو تاسو دا منئ چې د دوی تنخواګانې د ډیرو مدورایي سي بند دي دوی بچی لري کورنۍ لري او دغه تنخواګانې د جون تیرولو یوازینه ذریعہ ده ډاکټر صاحب
څه خبره ده دا کافی میاشت سره بند ده اول خو دغه د وجه بند وته دا د ریګولریزیشن کیسه چې تنخا اول پروجیکټ کې وا بیا ریګولر بجټ ته چاوړل د نړیوال اسلام آباد کیسې ویټولې واغه ده کې هغه یو منسینه بل منسینه ته فند اوړې او راوړې دا اول دایې د واجی دی لیوا او دا اوس خو فند راغلی دی یو سو افتو چې فند اوس موږ سره راوي دی بل دی بلکې یعنی اکاونټ سیکشن سره راوي دی بل دی خو اوس هغه کې پکې دا ورکوټ ایکسرسایز جو شروع ده نو ان شاء الله چې د کمینګ ویک پورې به دا ایشو ریزالو شي کافی ایجنسو کې سمجھے کہ ایشو کی ایسی کہ آپ تباہی سے تنخواہ ملے گی جیسے اور بیک تنخواہ بہت اچھا ملے گی کدا ایشو کو میں سے جو کر پنجو دے وہ دو ہے بیٹھ دے
ډاکټر صاحب د دغو لیډی هیلت ورکرز د دندو لسیزي وشوي نو بیا ولی اوس حکومت ته خیال راغو چې د دوی سر دوباره پلټنی وکړي چې څوک په خپل سیمو کې نوکری کوي او کنه
ضرورت ته کې داسې دي چې دا خو د دې کې خو زیاتر دا تقریبا ټول برتانیا شوی دي نن لس پنځه لس شل کاله مخکې خو بچ کړی شوی دي نو بیا آئی کی میس کے بیا حالات دونا خراب سیر شل دفاع اٹا کے چو بیا آئی کی مجبرو دا لاسا دیر خال کو زیونا پریخی دی او سا دا الیج ڈبلیو مینڈیٹ تا دے چا الیج ڈبلیو اصولن با پکا دا آگے چو کم ٹیو آر دا او دا ایک رائٹی دا چو آبا آگا یو آگا کلی کی با اوسی گی او 1000 کورونا چیزی دا 1000 کورونا دا با دا لوک آفٹر کئی دا آگے خو با دا آگے معلومات دا آگے نو ا بالا کیږي چې کړه هغه هغه ال ایچ ڈبلیو پاغه کلی کې موجود دی اوس کې ال ایچ ڈبلیو ولته نه فرق یو پیښور کې وی ناس اوسي کې پیښور کې او وې چې زده ډیوټي وکم آلتا کورم کې یاد په نارت کې ساوث کې بل دې کې ډیوټي وکم اپوسیبل نه ا د دې دا ایکچوال د جاب ډیسکرپشن اگینست دا د جاب ډیسکرپشن دا غوډه چې دا ال ایچ ڈبلیو بي بي چې دا به خامخا هغه کلی کې اوسيږي
او سار واخان بعد هغه کلو والو سره به انټریکشن یو دي زکه د پسر ردی زموري دي او لوکل زموري دي ټوله دا کو هغه کدی والو بده ته خبر ورکي کوي که څوک جوړ نه جوړي دا به داغي ته پوس کوي دا به ریفر کوي بي اچو ته نو دا چې لوکلی دغه نو دا دغه پوینت اف یو دا ایکسرسایز پکې شو چې څه ته وګ چې واقعي سونه موجود دي په ګراوند باندې چې هغه څوک سرویس ورکول شي چې هغه د تنخواه ميدويږي چې
نور مدو تنخواگانی بند دی نو آگا ٹولی بور کا
جنون دی کم بونا فائیڈ دی کم کرائیٹیریا باندې فٹ دی اگر ټول ته ملایوی کی کړه چا د میاشت تنخوا پاتې او چا د لس میاشت تنخوا پاتې
اوریدونکو دا ودان خبرونه ستونځي او سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنی ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
او سرودونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم پنننې خبرونه کې پښتو ته لنور ژبو څخه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت یو ریپورت لرو بیا به د هنري نثر لیکنې په اړه د استاد اسد الله غزنفر د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې د لوپټي ارزښت هم په یو ریپورت کې تم شو لومړی ریپورت ترازو په دې وروسته یو کلونو کې ګڼو ځوانو لیکوالو د نورو ژبو څخه پښتو ته د بیلابیلو علمی مسلکی او ادبی کتابونو ژباړلو ته مخه کړې ده او داسې هم مخې ته راغلي چې یو کتاب د څو ژباړونکو ژباړلې وي دا چې د ژباړې اصول څه دي او څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړل شي په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي پتیرو دریو لسیزو کی نورو ژبو ته پښتو څخه د ګوتو پشمار کتابونه ژباړل شوی خو پښتو ته نورو ژبو څخه ګڼ شمیر کتابونه راژباړل شوی چې ډیره برخه یې ادبی هغه جوړوي دا چې پښتو ادب ته نورو ژبو څخه د ژباړې څومره اړتیا ده لکه ژبو څخه کتابونه راوژباړل شي او په کومه برخه کې د ژباړې اړتیا ډیره محسوسیږي دا پښتني مو د پښتو ادب وتلو استادانو او لیکوالو مخې ته یخی دي شاعر او لیکوال نور لبیب نثار وایي چې ژباړون کې باید په خپل ژبه دومره برلاسی وي چې ژباړلې اثر یې لوستونکو ته ژباړه و نه بریخي
د فارسی د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی زه د فارسی نه کوم یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی ما د اردو نه ترجمه کړی دلته ډېر قوت پکار دی د مترجم لپاره چې په خپل ژبه دومره حاکم وي چې د مطلب را ترجمه کوي د هغه اردوی که فارسی که بل هر ژبه یا انګریزي وي چې د هغه ژبه زور دی هغه په دوه باندې مسلط پاتې نشي د هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې تیل ولې داسې فکر وکړي دا ترجمه شوی نه دی
پروفیسر ډاکټر محمد زبیر اسرت بیا په دې باور دی چې ترجمه کول تخلیق تلاره هواروی
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډیر ترقی پسند شاعر دی خام پرست شاعر دی خو بدا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي زه ته بزاد شاعری نشم کول نو زه ترجمو ته چې کم دینو مخه کوم خو داغی نه اثر واخلم او بیا چې کم دینو په ما باندې د شاعرۍ خاطرې مهربانه شي او بیا زه خپل شعرونه ترجمه کول چې کم دی دوباره تخلیق کول دي او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وی چې دا د ټوکی اړولې مخ دی پوټه مخ دی لکه د ګلدار ټوکی چی وی
د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزیا وایي چې په کار ده د لومړي لاس له موادو څخه ژباړي وشي.
دا ژباړه چې کیږي د هغه کتابونو نه کیږي چې هغه یا په اردو لیکل شوي وي او یا په ایرانی ژبه باندې لیکل شوي وي، پارسی باندې. اول خو دې ته هېڅ اړتیا نشته، افغانان د دې دواړو ژبو نه استفاده کولی شي، ګټه پورته کولی شي. او ډیر پرمختګ چې شوی دی هغه په انګلیسی ژبه کې شوی دی. که څوک ژباړي کوي داسې علمي ژباړي دي وکړي. د روغتیا او د طب په برخه کې هم موږ ډېر وروسته پاتې شوي یو. د کرنې او مالدارۍ او زراعتي چارو کې، اقتصادي چارو کې ډېر وروسته پاتې یو.
شاعر او لیکوال ولی محمد کنډیوال وایي چې تر دې دمه چې پښتو ته کوم کتابونه راژباړل شوي، ډېری هغه یې ادبي دي. پکار ده چې علمی کتابونه پښتو ته راوژباړل شي.
ممکن موږ په کلتوري لحاظ باندې په ادبیاتو کې یو څه کتابونه ژباړلیم ولرو، لیکلیم ولرو، اما که نورو علومو ته ورځو هغلته بیا موږ ډېره نیمګړتیا لرو. نو چې ډېره نیمګړتیا لرو د هغې دپاره ډېر کار پکار دی. ما داسې اورېدل چې موږ د ځینې ګاونډي هېوادونه چې دي هغوی د دې دپاره ځانګړي د اطلاعاتو کلتور وزارتونه ځانګړي کمیسیونونه لري چې څنګه کتاب پیدا شي هغه باید دوی ژباړي او بیا خپل هیواد ته راوړي. نو دا معنی لري چې دا اړتیا نورې نړۍ درک کړې ده او هغې هم دغسې لنډې ولار نیولې ده او ځانونه ور باندې یو ځای له رسولي دي. زموږ دپاره هم ښه او اسانه لار همدا ده چې موږ د لومړي لاس لیکنې پیدا کړو او هغه وژباړو.
ځوان شاعر انعام الله ګوهر چې پښتو ته ځینې ژباړل شوي کتابونه یې لوستي، تمه لري چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
سارا چیپس یو انګریز لیکواله ده، هغې یو کتاب کله چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه راپدې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی، یو چا ډېر ښه ژباړلی ده. همداراز عبدالله الهام جمالزی د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلی چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیاتې ژباړې باید وشي.
د ژباړې لپاره ګڼ شمېر تعریفونه شوي دي چې یو یې هم دا دی چې د بشر فکر له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي. خو ژباړونکي ته پکار ده چې دواړه ژبې په علمي او پنی زده کړي وي او په بیلابیلو علمونو او فنونو کې ځان ته بیله او بنیادی لاره پیدا کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد اسدالله غزنفر هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې پر شعر او نظم لیکلو نثر لیکلو ته ترجیح ورکوي. نو نوموړي سره مو په همدې اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد لس پنځه لس کاله پخوا استاد شکون او استاد نجیب منلی په دې عقیده و چې شعر په ځای نثر لیکلو ته مخه وکړي. تېره ورځ مې ستاسو نم په خبرو کې دا خبره واورېدله چې اوس موږ د شعر پر ځای نثر ته ضرورت لرو. خو یو شمېر نقادان او شعر پوهان بیا په دې باور دي چې هغه شعر چې موږ یې غواړو په پښتو کې لا نشته، نو پرېږده چې شاعران شاعري وکړي. ستاسو نظر؟
عابد صاحب ته خپله شاعري، نو له تا سره چې مرکه کوم په دې باره کې خبره په اسانۍ سره کولی شم. تاسو د یو شاعر په صفت باندې په دې پوهیږئ چې اکثره کسان چې شاعري کوي شاعران نه دي. په غونډو کې چې په لسګونو کسان ناست دي او غواړي چې د شعر نوبت ورکړی سي، ځینې شاعران دي خو اکثره یې نه دي. لیکن د دې معنا دا نه ده چې دوی ذوق نه لري، دوی استعداد نه لري او دوی د کمال خلک نه دي. دوی چې ادبي غونډو ته راځي د فقط کې د ادب مینه لري. دوی چې ټولنو ته ورځي فقط کې د قوم او فرهنګ د ترقې مینه ورسره ده. لیکن څوک نه دي پیدا شوي چې دوی ته دا ووایي چې ته با ذوق انسان یې، ته د فرهنګ مینهواله، ته د وطن مینهواله، ته د علم مینهواله، ته د ادب مینهواله، خو کومه لاره چې تا پکې انتخاب کړې ده د هغې لارې ته ډېر جوړ نه یې. حتی او څوک چې شاعري کوي، یو سړی به غزل ډېر ښه لیکي، نظم به نشي لیکلی. یو سړی به چلوریز ډېر ښه لیکي، مخمس به نشي لیکلی. دغسې ده که نه ده؟
همداسې ده.
نو په شاعري کې هم د نقادانو او د ادب د خواخوشو او صاحب نظرانو کار دا ده چې انصاف وکړي او یو چا سره مرسته وکړي او دا ورته وایي چې ته پلاني صنف ته ډېر برابر یې، ته ډېر جوړ یې، ته په دې ساحه کې ډېر پرمختګ کولی شې. نو زه فکر کوم استاد نجیب منلی یا نور استادانو، استاد شکون مرحوم چې یو وخت دا آواز پورته کړو، د دوی مطلب دا شی و. ځینو خلکو دا معنا ځینې واخیسته چې دا استادان دا وایي چې شاعري ښه نه ده، نثر ښه دی. نه نه نه، د برتري خبره نه ده. د دوی مطلب دا و چې تاسو څه ته جوړ یاست، البته یو بل خبره هم دغه استادانو کوله، یو دا ویل چې شاعري خپل اهمیت لري، وې دې معنی نه ده چې نور نثر یا نور ژانرونه نور صنفونه خپل اهمیت نه لري، خصوصا په اوسنۍ زمانه کې د نثر ضرورت لا زیات شوی دی. د پوهنتون ډېر کتابونه داسې دي استادان په خپل علم پوهېږي خو د خپل علم د رسولو په چل نه پوهېږي، یعنی سم نثر لیکونکي نه دي. نو نثر په دې کې شک نشته چې ساحه یې ډېره وسیع ده، او دا وسیع ساحه له ټول ژوند سره ډېر عمیق ارتباط لري، او موږ باید حتی که د شعر ښه ذوق هم لرو کوشش باید وکړو نثر ته څه وخت ورکړو او خپل فرهنګ لا غني کړو.
موږ او تاسو چې په ټولنه کې داسې یو بل سره مخ کیږو، خپله خبره خلکو ته رسولی شو، خو زمونږ ډېری لیکوال بیا خپله خبره لکه تاسې مخکې مو ویلې چې د پوهنتون استادان هغه خبره نشي رسولی، موږ څنګه کولی شو چې په نثر لیکلو سره خپل پیغام یا خبره خلکو ته ورسوو؟ د کومو تدبیرونو نه کار والو؟
عابد صاحب، ما درته وویل چې ډېر خلک شعرونه وایي خو ځینې شاعران دي و اکثر یې نه دي. په لیکوالو کې هم خبره دا ده، ډېر خلک نثر لیکي خو ځینې یې داسې لیکي چې هغه ته د لیکوال مقام ورکولی شي. لیکوال څوک دی؟ که څوک چې نثر لیکي که دغه له لیکوال نه چې کومه تقاضا ده که هغه وپېژني، نو شاید له دوی سره مرسته وکړي. لیکوال هغه څوک دی چې مشکل خبر اسانه کولی سي. بلعکس په افغانستان کې به تالی دلی داسې کسان هم ډیر دي چې د معمولی خبره پیچلی کې بیا وایي چې زه عالم یم او زه لیکوال یم. دوی سرچپه کار کوي، لیکوالیزت کار کوي. د لیکوال د ما په خیال ډیر لوی کار دی چې خبرې اسانه کړي، مشکلې خبرې اسانه کړي. د اسانوالي لپاره چې یو متن اسانه سي نو ګرامر ته توجه پکار ده او اسانو لغتونو ته توجه پکار ده. ځینې خلک علم نمایی کوي، خامخا مشکل لغتونه پیدا کوي. البته د شعر لیکوالۍ لپاره نورې خبرې هم شته. یو پکې هغه دی د ما په خیال سلاست و رواني ده، یعنی یو کلام چې تی لولې، یو متن چې تل ولې تا نه تاقی هم کړی ده، ته دا خبره شاید لا شه درک کړي او ډېر ورته متوجه سوی به هم یې. ته چې یو لیکنه لولې او ژبه دې پکې ونښلي، یو ویلې درته سخته سي، په حقیقت کې دا حدیث کلام نه دی، دا روان کلام نه دی. اوس ګورې که زه وایم د کندوز زمرد، او د کندوز په اخیر کې مزې ده، د زمرد په سر کې زې ده، دا دوه سیګانې چې یو ځای شي ویلې سخته سي، نو دغه بیا د کلام ښایست کموي او کلام بې خونده کوي، لیکنه بې خونده کوي. زما په خیال فصاحت او بلاغت ته توجه، اسانی ته توجه، د بې ځایه اتناب مخنیوي ته توجه، او د کلام سلاست او رواني ته توجه کیدای سي چې یوه لیکنه په یو ښه متن بدله کړي او هغه لیکونکي ته د لیکوال مقام ورکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اسد الله غزنفر سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس به په پښتني کلتور کې د لوپټې ارزښت په دغه ریپورت کې تم شو. لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني مېرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپله جامه نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډېر درنښت قایل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواري د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د غډیر او مناسب دود دی چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکر نه لري، هغه دغه د صدر او حجاب موضوع ده چې دوی ته په افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یوه بله نجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو مېرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري، ځکه چې هغه د کوچنیوالینه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خویندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی، که چیرته زمونږ د سر څخه صادر وغورځيږي مونږ ته به خلک په یو بل نظر وګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکری د عزت او نامو ساتلو نښه هم ده.
ټیکری نو د افغاني مېرمنې عزت د پیسې باندې د هغې د خوند د ناموس د ساتلو یو
ډیره خلاره ده او بیا موږ مسلمانان یو په حساب باندې افغانان یو موږ خپل کلتور ډیر مهم ده او موږ په کلتور کې بیا نټکرای د صدر یا سلو د یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوبټي په حق له یوې ماشوم انجلۍ احساسات شریکوي.
کم عمره ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپل جامو د پاره ورته لوبټه راو او کې چیرې رانوړو اما عمره خپکیږي لکه یو ستره مېرمن اختر کې خار ته راغلم د کور غټانو مېرمنو د پاره جامې واخیست د یوې وړکې وړري د پاره مې هم واخیست د دې د جامو سره مې لوبټه یا ټکرې نه واخیست د دې خپل مور ټکرې را واخیست او د اختر په ورځ په سر کې
د یادولو د چلوپټه ډیر مترادف نمونه هم لري لکه پوړنې ټکرې سادر زړوکه او سالو هم ورته وای او ماسرو شاعرانو هم ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي لکه ارواخات سیف الرحمن سلیم چې ویلی وو خورشوي زړمی پیراټول غوندې شو د لوپټه را باندې چا خورکه